خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې 30 کسان وژل شوي او له 300 ډیرې ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپي دي. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړېدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه حکومتدانۍ رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 د ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 150 کلیزه ده. له نن څخه 150 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولس ته وویل چې دا کار یې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په اومه نیټه د خلق د ډیموکراټیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپله د کورنۍ له 10 غړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ ژوبل اړولې ده. خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي پوستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي برید په ډیر اسماعیل خان کې په د شموزی کلی کې شوه دي. د چارواکو په خبره دوی 3 بریدګر وژلي. چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزونې تلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې د سنې مې پاتې شي د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف مې شو هغه له منځه تللی.
افغان جنوی چې دوی تز د کړ تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبان حکومت ورنه محروم کړی دي. په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه دی نبایلی او خپل روحیه دی نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي واوسيږي، ځکه دا حالت تیرېدونکی دی. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدرمنوونکو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی. د طالبان حکومت افغان جونیورنه به برخې کړی دي. دوی وایي چې ورس تر بلې هغه کوم څه چې په خوانځیو او پانتونونو کې زده کړی وو بیرته هېریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی داسې و چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تېر شو، خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان جلکۍ په توګه، ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړه می دست نیم پاتې شوی، باورم کېږي نور د ژوند نور برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې وو، هغه د ژوند کوم هدف می چې وو، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي، نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې وو، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل عندي، یعنی یو امید مون به درس ویلی. لکه هغه ټول موږ ناخسته شوی، موږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درگیر شوی ده. موږ تر اتانه پیږی چې موږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو، موږ به پنجون ته څوک پرېږدي، که دا امید موږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د موږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کېدی، په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلې عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته، بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی، د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي، که نه معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درگیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تللی، ښوونځي ته به تللی، یا پوهنتون ته تللی، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، په کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورو نجونو ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل، که نه هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله ده تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللې دي، هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لمدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون نه او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودونه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شروع نه سه پانتون شروع نه سه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، موږ نورو هغه څه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې دې لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول سوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی دغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پیبند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټرالې دي شي یا ډاکټرالې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم. ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع موږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا موږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کړی دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده. امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو له نجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جنو پر مخ دي تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
ښکلا شیرزاد چې افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزو یې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروف وي، که کور ته به هم راغلې، د کور کار به ولاغې، وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروف او درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېده شي، بیکار شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډیری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیله ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم، ته وایې یا یو بل وایي چې هغوی په رواني ناروغیو اخته دي. یو څوک افغانستان کې هم دا اوس اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ځوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې، او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړ لیل ته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدي، درس وی ویلو، او آیندې ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده واده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بېسواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو رپورټ پې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي، ول له دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جګی شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بیچارهګانې هغه هلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هېڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې پکار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم. په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بېسواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې ځوان نه امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدلارې ته مخه کوي. او یا به هم وطن پریږدي. اما مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره، نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې هم راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر گدای باندې ناست دي، چا خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمنې او میرمنې هم دغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نیوین او هغه کانفرنس به خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان رااله د ریکاله مخکي دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو وشتو وش کاله مخکي طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه ډیر تغییر کړي، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلې دي خواتلې دي. ولې زه فکر کوم سعید اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه، هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بیلابیلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دهسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، یو شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلې، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنې په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سار درمان ورنا کم دانستوا دغ سود فزیان ورنا کچو کرا کان دی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو آنورنا کم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا خپل دل ایمان ورنا کم گئیو زل میں زلفی پلا سراغلی یو اختب دی پدرس جہان ورنا کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان
چی همیش پا وگ ناری ده هجران او روان
چی همیش پا وگ ناری ده هجران او روان
رحمان زکاو دخ پلیار و مخت زیریما
رحمان
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان کمی چوک پا فقیر ایش میری فقیر یمان
منزل منزل ترسی دلے دے